السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دی. په دې غړی کې به زه منور شاه تاسو قربایم. په خبرونه کې به واوري د پاکستان په حق لري پورتونه، د سیمې او د نړۍ ریپورتونه هم لرو، خو په سر کې به د احمد شاه اعظمی نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
هر څو وړاندې د مهمه خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په ځانمرګي برید کې لشت لږه درې پولیس ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي سویس عدالت ته خط ځکه نه دی لیکلی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته استثناء ترلاسه ده. او د پاکستان او انګلینډ د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ د درېمې ورځې لوبه روانه ده چې د انګلینډ درې لوبغاړي سوځېدلي. استاد پام بشپړ خبرون تر غرزوم. د خیبر پښتونخوا په نوښار سیمه کې په ځانمرګي برید کې لشت لږه درې پولیس ژوبل شوي دي. ځانمرګي برید په دغه سیمه کې پر یو پولیس چوکي باندې وسو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین پر دې محل خبر اعلان ته ویلي چې دغه ځانمرګي برید کوونکی د پنجاب لخوا روان وو چې کله پولیسو راوګرځوي نو هغه ځان په چاودیدونکو توک سره والوزوي چې په ترڅ کې یې درې پولیس ژوبل کړل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې سپریم کورټ ته ویلي چې دوی ځکه سویس عدالت خط نه دی لیکلی چې ولسمشر آصف علي زرداری ته تر آئین لاندې استثناء ترلاسه ده. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته وویل چې په نور هیوادونو کې هم ولسمشرانو ته دا ډول استثناء ترلاسه ده. دوی زیاته کړه حکومت د عدالتي فیصلو احترام کوي. پر دې مهال د پاکستان د قانون وفاقي وزیر مولا بخش چانډیو خبریالانو ته وویل
ہم نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وہ ہے اور بین الاقوامی لا کے تحت بھی صدر کو استثناء حاصل ہے.
مونگ ویلی چی دا آئین اور نڑیوال قانون تر لاندی اولس مشر تا استثناء تر لا سدا اور دی لڑکی زمونگ وکیلانو دا لیبیا اور نور ملکونو مثالونا ورکڑا. خدا معاملہ عدالت کے دا نزک مونگ زیاد سنشو ویلی خو مونگ عدالت تا پیش کی دو سرا دا ثابت اکڑا چی دا عدلی احترام کوو اور ہر فیصلہ بائی منو.
په سپریم کورټ کې د توهین عدالت د کیس اوریدنه د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډول شو. په پېښور کې نن د قبایلي خبريال مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبريالانو ته د ساتنې ورکولو لپاره په پېښور کې مظاهره وشوه. دا مظاهره د پاکستان د قبایلي خبريالانو د اتحادیه په غوښتنه شوې وه. د مظاهرې پر مهال خبريالانو د مکرم خان وژنه په کلکه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې د خبريالانو د ساتنې لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. پر دې مهال د پېښور پریس کلب مشر سیف الاسلام سیفي مشال رادیو ته وویل
مکرم خان عاطف قاتلانو د دې واقعي ذمہ داری قبول کړې ده. دا رښتیا ده که دروغ دي؟ مخکې خو د دې تحقیقات کول د حکومت ذمہ داری ده چې اصل حقایق مخې ته راولي او بیا معلومو قاتلانو گرفتاری کې زموږ خیال سره رکاوټ راغی ته نه پکار. حکومت چې دی هغه دعوه لري چې زموږ ریټ زموږ اختیار نہ صرف ټول ملک باندې بلکې په قبایلی علاقو او سرحدي علاقو باندې هم دي، نو ولې نه هغه کسانو خلاف کاروي کوي؟
لا محمد سره تعلق لرونکي د ډیوا رادیو خبريال مکرم خان دوی ورځې وړاندې د چاسدې په شبکه در ضلع کې وسلوالو په ډزو واژه. مکرم خان د پاکستان د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون دنیا نیوز سره هم کار کوي. خبرونه له مشال رادیو څخوري. د افغانستان په سوهیلي ولایت کندهار کې په ځانمرګ برید کې شپږ کسان وژل شوی دي. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی مشال رادیو ته وویل چې دا برید د کندهار د هوایي ډګر سره نږدې نن تر غرمې وروسته د امریکایي پوځیانو پر یو کاروان باندې وسو. د والي د ویان په وینا د ابتدایي معلوماتو تر مخه وژل شوي ټول کسان ولسی وګړي دي. تر دې دمه دا نه ده معلومه چې په دغه برید کې امریکایي ځواکونو ته څه ډول زیان رسېدلی دی او کنه. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن به د جمعې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې د پرمختګ او ملاتړ پیدا کولو لپاره هندوستان ته ځي. یاد دی چې تېر ورځ امریکا ویلي و پاکستان ونه غوښتل چې ښاغلي ګراسمن دی دغه هیواد ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ ویلي چې دا سفر له مخکې څخه پلان شوی او د پاکستان له انکار سره کوم تعلق نه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلی د امریکا پوز د ایران پر ضد او په خلیج کې د بحران راپورته کول لپاره د هیڅ ډول ځانګړو ګامونو تیاری نه نیسي. په پینټاګون کې د چهارشنبه په ورځ پینټا ویل کچیر ایران هرمز تنګی د تیلو د تګ راتګ لپاره وټړي نو د امریکا پوز د ایران پر ضد په مکمله توګه تیار دی. ایران د لاجمن اټمي پروګرام پر سر د امریکا او د دوی د ملګرو هیوادونو لخوا د سختو بندیزونو لګولو وروسته ویلي وه چې هرمز تنګی به د تیلو د رسول پر مخ وټړي. د فاټا سپورټس ډایریکټر چارواکی وایي چې سر له سبا څخه به د آل فاټا انټر سکول سپورټس ګالا په نوم د قبایلي سیمو د سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو یو میله په پېښور کې شروع کیږي. په دې لړ کې د قبایلي سیمو لپاره د لوبو د څانګې مشر فیصل جمیل شاه مشال رادیو ته وویل بل پلو د پاکستان او د انګلستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ د دریم ورځې لوبه روانه ده. د انګلستان کرکټ لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې تر دې دمه 240 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي آؤټ شوي دي. پاکستان په لومړۍ پاڼۍ کې د انګلستان د 129 منډو په جواب کې 338 منډې جوړې کړې وې او ټول لوبغاړي آؤټ شوي وو. د خبرونو پای
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او دا وخت خبرونه مو د احمد شاه ازمینه واوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې ځانمرګي برید کې درې پولیسوالا جوبل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت د مقدمې اوریدنه راتلونکې میاشتې د لومبۍ نیټې پورې ځنډولې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي وسلوال خبریالان ځکه وژني چې دوی حقایق رابرسېره کوي.
دې کې خصوصي طور سکیورټي ایجنسی او صحافیان ځکه ټارګټ دي چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دوی اصلي مخ کې کمینو خلکو ته خي.
هلته پیښور کې خبریالانو د مکرم خان عاطف د وجنې پر ضد مظاهره کړې ده. او امریکایي مرستندویه اداره یو ایس ای آی ډی وای د ملاکان او سوات په زبر شوي سیمو کې د بحالۍ لپاره مهم کردار ترسره کوي.
یو ایس ای آی ډی زمو سره دا حکومت کوي چې په ملکن ډیویژن کې څومره سکولونه سرکاري وران دي هغه دوباره جوړول لپاره د بنیادی صحت چې څومره مرکزونه دي یو ایس ای $15 میلیون کومک کړی دی.
دا او نور رپورټونه لرو او د دې غړې په آخري برخه کې به هفتوار پروګرام روخانه مستقبل هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو لپاره هر ورځ خپل خبرونه د پیښور په وخت د سحر 9 بجو نه شروع کوي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری ساتي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان سپریم کورټ کې د توهین عدالت د کیس اوریدنه د راتلونکو میاشتې د وړمبۍ نیټې پورې ځنډول شوې ده. د مقدمې اوریدنه د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د ججانو وطني بنچ وکړه او راتلونکي پیښې لپاره یې وزیر اعظم ګیلانی ته د نه وړاندې کېدو اجازه هم ورکړې ده. د نننۍ اوریدنې حال د ریاض مساخیل ناورو.
د توهین عدالت مقدمه اوریدنې په پیل کې وزیر اعظم اوی چې هغه د عدالتونو احترام کوي او ځکه نن پخپله عدالت ته حاضر شوی دی. د دوران د وزیر اعظم وکیل اعتزاز احسن وینا وا چې دا یو عامه مقدمه نه ده نو ځکه د دې د تیاری او د کیس کتو لپاره هغه ته د یوې میاشتې وخت پکار دی خو ولې عدالت د هغه خواص اونه منلو او په شریک سره ورته د دوونو وخت ورکو. د عدالت نه بهر خبریالو سره خبرو کې اعتزاز احسن وی
ز فکر کوم چې معاملہ بلاوا خو بیا هم زمو کوشش دی چې د آرټیکل 238 تر لاندې چې صدر تا کوم استثناء حاصل ده عدالت په هغه قائل کړم.
د غشان د قانون وفاقي وزیر مولا بخش چانډیو وی چې پیپلز پارټي یا وزیر اعظم کله هم د عدالت د سپکاوي کوشش نه دی کړی او نن یې دا خبره ثابت کړه. دی زیاتوي
هم نے کہا ہے کہ آئین کے تحت وہ ہے اور بل الاقوامی لا کے تحت بھی صدر کو استثناء حاصل ہے.
مونږ ویلی چې دا آئین او نړیوال قانون تر لاندې ولسمشر ته استثناء تر لاسه ده او دې لړکی زمونږ وکیلانو د لیبیا او نور ملکونو مثالونه ورکړه. خدا معاملہ عدالت کې دا نزه ګمږ زیات سن شو ویلې خو مونږ عدالت ته پیش کېدو سره دا ثابت کړه چې د عدالت احترام کوو او هر فیصله به منو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وې چې نننې پیشي د استثناء یا انارو به حق لنوا بلکې د توهین عدالت د نوټس وا د زیاتوي
بنیادی تور باندې دا نه ده چې چا او څنګه به سو خط لیکي یا نه لیکي. بنیادی خبره دادا چې د کنټمپټ اف کورټ چې کم الفاظ دي اگے کے دائے چھے جان بوجھ کر کنا لکا قصدن آمدن دا سپریم کورٹ دا فیصلو وائلیشن شوے دے دا پرائم منسٹر سے وکیل سے دا خبر کولا چھے دا چھے کم قصدن آمدن خبر دا آغا غلط دا البتہ خبر دا دا چھے پا کانسٹیٹیوشن کے دا سے پروویژن نشتا چھے دا دے ملک صدر تا امیونٹی حاصل دا نو آیا پا دا سے حالاتو کے پرائم منسٹر دا خط لکل پکار دی کنی پکار
دا یادوانے وردہ چھے دا وردن دوران دا سیاسی گندنو مشران لکا اسفندی ارولی چودھری شجاعت حسین د خیبر پختونخوا او پنجاب گورنران د سندھ او بلوچستان وزرای اعلی وفاقی وزیران او د پیپلز پارٹی غړي موجود وو. د غرنګ باز وکیلانو د عدالت په حق او د حکومت په ضد ناره هم لګولې. د کیس راتلونکو اوریدنه بعد د فروری پړومبه نیټه کیږي خو عدالت وزیر اعظم ته د نه پیش کېدو اجازت هم ورکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو د دغه مقدمه دا اوریدنی په اړه د قانوني چارو د کارپوهانو نظر هم لرو خو اول ورزو نو خار زلې ته چیرته چې نن په یو ځانمرګي بریټ کې د درې پولیسواله جوبل شوې دي. دا وخت د نو خار نه د مشال لیډیو خبريال خالد خان مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، د دې پیښې تازه تفصيلات که زمونږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی بالکل، ډیر مننه. زما اوس د خیبر پښتونخوا دا اطلاعاتو صوبائی وزیر مہستیار حسین سره خبر شو نو هغه هم د دې خبرې تصدیق کړي چې د پولیس چارواکو ته او دغه سي استعماري ته نورې جنسو ته اطلاع وا چې دغه سي یو ځانمرګي بریټ کون کې د پیښور طرف ته روان دي. نو د دې د ډیره پاره هغه الته ناکبندي کړي وا او کله دغه کس د ګاډن را کوس کړي دي نو هغه بیا خپل ځان الوزول دي او دې سره د مهستیار حسین په وینا درې د پولیس چارواکي د خپلې چې پاره کې د هغه ایسیچو چې نوم یې علمدیب دی هغه هم زخمي دی. دغه د اطلاع مطابق دغه لاس په دغه کې مات دی. خو بیا ما د پولیس نورو چارواکو سره هم تپوسونه وکړو نو د هغې په معلومات مطابق دغه ځانمرګي بریټ کوونکی چې دی دا مسافرو او په ګاډي کې ناستو فلین کوچ کې ناستو د دې اطلاع وا د فلین کوچ په خبر طرف ته راتلو د پنجاب د سیمنه د دې کله او درول دي نو دا کاته را کوس کړی دي د سورلو د ګاډي نه خو چې لږ وړاندې شوی دي هغه بیا خپل ځان الوزول دي او دغه شان دغه ځان مرګي برچون کې خو پټه کمل دي او د سره درې د پولیس چارواکي.
خالد خان کله دار ته وای چې دا پیخه کومه سیمه کې را منست شوې ده او تر دې دمه چای ذمہواری هم قبول کړي کسنګ
دا پیخا لگا شی بمخ کی اوشوا نو دا سی خو اس اطلاعات نیستا چی زیمواری پس را غیست دا خود بتاو تا دا او ایما چی دا غد سیما دا کورا خطک او دا نوخار پا منس کی وطل یا علاقه دا دا غلطا دا پولیسی یا چک پوست هم او خو دا غا چک پوست را خواه که نونه شوی سنگه چی ما تاسو تا او وی چی دا غلطا دیتا اطلاع ملو شی و او دا غا فلنکوت چی کل را او را سیدو نو دا غا ادرو لیده نو وطل دا سی علاقه دا 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 اسلام آباد او دا پیخور کم مین جیتی روک چی دی پاغی باندی دا غا پیخ شوی دا آبادی و سر زیاد تا نیشتا مین روڈ دی او بیا دا خوشکسمتی نا کم فلنکوچ که تی سورلی ناستی دی نو آغی تا هم اس نقصان یا کم زیاد ندی رسید لی صرف دا غا پولیس چارواکو تا او دا غا دان مرگیت برید کون که آغا پکی آغا شوی دی.
مهربانی خالد خان، تاستا با نور معلوماتو لپار هم رازو. قدر من اوریدون کو دا مشال ریدیو خبریال خالد خان و
دا مشال ریدیو دا.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. یو شی به وړاندې مو ریپورت کې اوریدلی وو چې د پاکستان سپریم کورټ کې د توهین عدالت د مقدمه د اوریدنا د راتلونکو میاشتې د اولنۍ نیټې پورې ځنډول شوې ده، او په دغه مقدمه کې چې مشرۍ اوریدنا چې جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې وطني د ججانو یو بنچ کوله، د راتلونکو پیښې لپاره یې وزیر اعظم ته د نو وړاندې کېدو اجازه هم ورکړې ده. دا چې په دې اړه د قانوني چارو کارپوهان څه نظر لري، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال د بیرستر باچا سره خبرې کړې دي. راځي چې غواک شو
فیصله باندې راغله واخو الته داغي وکیل د ګلانی شه وکیل دا وی چې نه دینا کنټمپټ اف کورٹ نه جوړیږي، توهین عدالت څنګه دې نه جوړیږي، نو اوس به هغه سلسله کې به هغه خپل معروضات به کوي، خپل ارګومنټ په پاغه لیول باندې کوي، پاغه لار باندې به کوي چې توهین عدالت نه جوړیږي. به خود به دا فیصله کوي دې عدالت ته کہ آیا توہین عدالت جڑی گی کہ نہیں جڑی گی. کئی دا فیصلہ اسی کہ توہین عدالت میں جڑی گی نو کاروائی بخت مش او دا فیصلہ اس وقت عدالت دا فیصلہ ہو کا کہ نہ توہین عدالت شعر ہے نہ پس کم دے توہین عدالت کاروائی بہ شروع کی گی. دے وقت کو کاروائی پہ دے روانہ دا کہ آیا توہین عدالت شعر ہم نے کنا دغه باندې خبر روانه ده، نو دا به وخت علي دا دومره زر نه ختمي.
تاسو ګورئ چې دا کوم صورتحال دی، هغه وزیر اعظم پخپل ته پیښ شو، هغه ورته دا ویل وزیر اعظم چې زه پخپل حاضر شوم، ما زړه دې احترام کوم او مونږه مخکې هم کړی دی، خو تاسو دې ټول سچویشن ته په کوم نظر ګورئ چې دا به کوم طرف ته رواني؟
نو شیراز خان زما خو یو خدا ده چې وزیر اعظم ته د کنټمپټ اف کورټ دا توهین عدالت چې څه ته وایي د دې کاروای نه وزیر اعظم ته استثنا حاصله نه ده. وزیر اعظم سره بل چاره نه وه، بل لاره نه وه، یو ځل چې نوټس ورلو هغه به عدالت ته روبرو به حاضرېدو به. نو په دې کې ما ته دومره لویه خبره نه ښکاري چې وزیر اعظم وایي چې زه عدالت ته پیش شم. بالکل به پیش کیږي، دا قانون دی، د دې د لاندې د هغه ته هېڅ استثنا حاصله نه ده. اور نصف اعظم رلو غټ خبر ہے کہ تم وزیر اعظم کی کم دے عدالت سے عدالت کا حکم او اغم دے سپریم کورٹ پر حکم پیش ہے. یہ خبر ہے کہ چراجی اگ دادا کہ اگر وہ کہ من خط زکو نے لکھلو کہ چون کہ صدر تا استثناء حاصل دا بالکل زمانم صدر تا کرمینل فوجداری کی ستوئی اگے کے سنو کہ صدر تا استثناء حاصل دا دل تو ہما حاصل دا بار عدالتوں کے ہم ورتا حاصل دا خو خط لیکم ہو کہ کم دے نو دے استثناء دا کم دے نہ رالا. او یا بے عمل طریقہ دادا کہ یا خوب دے خواہ مافتا سوئی تیو خاص جواز باور کئی پا دے نشی خلاص دے چی ما دے خط زکو نے لکلو چی صدر تے استثناء سے لدا. او یا دوائمہ بے دادا چی اغبا انکنڈیشنل بغیر دا سشرائطنا انکنڈیشنل اپالوجی یعنی بغیر دا شرائطنا معافی با غواری
بیرسل باچا سب کا دا چرے پدوان صورتوں کے کدے معافی ہو والی یا او نغوالی نو دا دین رستو چی کم دے دا عدالت چی سہم فیصل راغلا ستاسو په نظر کې نو تاسو څنګه نه چې داغي دروست په ملک باندې ساسر به وګور زوی دا فیصله
یره دي خبره خبره ده چې اسم وخره نږدې شوې ده د الیکشن یری یات نه یو کال شپږ میاشتې نه میاشتې پکې پاتې دي نو دا شی چې کوم دي دا فیصله کراشي ک ګلانی شپ تا وزیر اعظم شپ تا کسو سزا عدالت ورکی سناوی کی کاغذ د یو رس سزا ہوئی یا د یو گھنٹے امنگ ورته وی چی تل رائزنگ اف د کورٹ چې سو پوری کورٹ ناشته هغه پوری هم سزا ورکی نو سزا دته ملو شو چې دته سزا ملو شو م بیا چې کم دین نو آرټیکل 63 د لاندې دا بیا د اسمبلی ممبر نشي پاتې کېږي او دا بیا د ملک وزیر اعظم نشي پاتې کېږي. دا خو یو غدا او دویمه خبره دا ده چې ما خپل خیال دادی چې دغه ته خبره زکه جوړ نشي چې دی به په کلار دار او باسي او د عدالت به هم دا خواهشي دا خط چې کوم دی دا نیولی کل شي چې دا ټول معامله ختم شي او خط لیکلو سره هیڅ فرق نه پرېوځي، نه زرداری ته پرېوځي، نه وزیر اعظم ته پرېوځي. ځکه چې یو خدا دی چې خط چې ولیکي نو سید عدالت نه خدای خبر چې د هغې خط په بنا باندې څلور کاله زور کیسونه هغه بیا دوباره راسپړي کنه. دویمه دا ده چې هغه کاروم سپړي او کاروایی شروع شي نو صدر ته کم از کم استثناء حاصل ده. نو زه په دې نه پوهېږم چې یره څه ده.
قدر من اوریدونکو دغه وو د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچا چې د وزیر اعظم ګیلانی سپریم کورټ ته پیښ کېدو په اړه زموږ د همکار زیراج زهیر سره خبرې کړې وې. ورزو په خبر ته چیرته چې صحافي ټولنې د مکرم خان عاطف د وجنې غندنه کړې ده، په سخت ټکو کې کړې ده او د حکومت نه اهلی ویلې دي چې دغه د حکومت نه اهلی ده. د دې ترڅنګ د طالبان لخوا د نورو صحافیانو د وجنې د دړکې په حق له دوی د فیصله کړې ده چې د وسلوال ګوندونو سره با یو جرګه کولې شي دا وړاندې زی هم کړی دی. نور تفصیل لپاره د غلام غوث دا ریپورت اورو.
دا آوازونه په پېښور پریس کلب کې د سینیئر خبریال مکرم خان عاطف په شبقدر کې د وژنې په لړ کې د ترسره شوي احتجاج دي. په پېښور پریس کلب کې په ترسره شوي احتجاج کې په سختو ټکو کې د مکرم خان عاطف د وژنې غندنه وکړې شوه او په حکومت باندې هم نیوکې وکړې شوې چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سلیریش خبریالان ووژل شو او حکومت تر دې دمه د یو خبریال قاتل هم ونه نیولو. په دې لړ کې د پېښور پریس کلب صدر سیف الاسلام سی پی مشال ریډیو ته وویل
مکرم خان عاطف قاتلانو د دې واقعې ذمېداري قبول کړې ده. دا رښتیا ده که دروغ دي؟ مخکې خو د دې تحقیقات کول د حکومت ذمېداري ده چې اصل حقایق مخې ته راولي او بیا معلومو قاتلانو گرفتاری کې زموږ خیال سره رکاوټ هغه ته نه پکار. حکومت چې دی هغه دعوه لري چې زموږ ریټ زموږ اختیار نہ صرف ټول ملک باندې بلکې په قبایلی علاقو سرحدي علاقو باندې هم دي، نو ولې نه هغه کسانو خلاف کاروي کوي؟
هم د مکرم خان عاطف د وژنې په لړ کې د سویلي ایشیا د آزادی میډیا د ټولنې ساوت ایشیا فری میډیا ایسوسیشن لپاره د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټری فرزان علي مشال ریډیو ته وویل چې د خبریال کار د چا مخالفت یا حمایت کول نه بلکې خبر ورکول دي.
صحافي څوک چا نه ملګری دی نه دشمن دی، مونږ صرف خبریال یو او مونږ کار دا دی چې عوامو ته خبر ورکو، نه مونږ چا حق یو نه مونږ چا خلاف. د خیبر پښتونخوا اوس زماغی خیال دے سولسم شہادت دے چی دا مکرم خان زمونگا مرگر شہید شو او اس نوی خبر پکی دار غلی دے چی اس پوری چی تیرہ کسان وجل شوی وو آغی قاتل نامعلوم وو دی قاتل اس معلوم شو اغا مخمخ رالو چی زما دا کڑی دے او دا زما خیال دے دیر پریشانی خبر اوم دے او دا سی خبر دے چی اس ٹول صحافیان چی دی اغا متحد شي او یو لایعمل پکې جوړ کی او زمونږ چې مشران دي هغه چې څه فیصله کوي هغه مطابق انشاء الله صاف ماوم بیا لایعمل کې شامل ای.
په پېښور کې د مکرم خان عاطف د وژنې په لړ کې د احتجاج پر مهال د قبایلی سیمې یو مشر خبریال سیلاب محسود د خبریالانو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوال طالبانو لخوا د مکرم خان عاطف د وژنې وروسته اوس پکار ده چې د صحافیانو یو جرګه د هغوی سره په دې لړ کې مذاکرات وکړي، ځکه چې وسلوال طالبانو د نورو خبریالانو د وژنې دړکه هم ورکړې ده.
چې یوه جرګه جوړه شي د دوی سره خبرې وشي چې د ما یقین دی چې که خبرې ورسره وکړو سره وایې ډاو روایې ډاو په ځنې شپه مونږ پړکي او په ځنې شپه دوی پړکو، نو چې دا څل شوي دي دا خو به شوي دي، نو زه په یقین سره ویلی شم چې دا اور دا تاو دا اوبه چې خرچه تلې دي دا به څنه څه خامخا خرچېږي.
د سیلاب محسود د دې وړاندیز په لړ کې د خیبر یونین آف جرنلسټ جنرال سیکرټري یوسف علي وویل چې د طالبانو سره په دې لړ کې مذاکرات هم پکار دي او د دې لپاره به دوی یو تګلاره جوړوي، ولې د صحافیانو د وژنې غندنه هم پکار ده.
خپل مرګرو په شهادت باندې غلیم نه دي کېناستل پکار، موږ به خپله چړام کوو فریاد به کوو او هغوی ته به هم کینو او حکومت ته هم دا مطالبه کوو. دا دویم صحافي دی چې قبایلي نوم قبایلي صحافي دی نصر الله دی نه مخکې شهید شو په خیبر سوپر مارکیټ کې او دی مړ شو په سیټل ایریا کې په شبقدر کې. نو صوبایي حکومت هم دا ذمهداري ده چې هغه قانون پورته کړي د صحافیانو تحفظ لپاره.
د قبایلي سیمو د صحافیانو د ټولنې مشر صفدر داول د خبریالانو احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې وویل
اوس داسې گیم شروع دی چون کې قبایلي علاقه کې ډېر غټ غټ پاور راغلی دي، نو هغه باندې زه صحافي عاجز دا باندې زه نه پوهېږم چې زه دا سټوري کوم سن ته ریپورټ کوم. آیا دا باندې کوم طرف ته چې کوم مګرمچ دی دا خفه کېږي؟ هلته ځای په ځای اپریشن شروع دي، هلته ځای په ځای غټ غټ قوتونه راغونډ شوي دي. باقي ګورنمنت ته به مونږ څه مطالبه وکړو؟ ګورنمنت خو خپل تا ته په جړا دی او وایي چې زه خپل دومره کمزوري پوزیشن کې یم چې زه به تا دې پر څه وکړم، چې دا ډېره د شرم خبره ده.
د صحافتي ټولنې لخوا پرون په کراچۍ کې هم د مکرم خان د وژنې په حق لاریون ترسره شو او سبا به په اسلام آباد کې د مکرم خان عاطف په وژنه خبریالان لاریون ترسره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د وجل شوی صحافی مکرم خان عاطف فاتحی لا راغلی صوبائی وزیر می افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویلی هغوی قربانی ورکړي او بیا به هم قربانیږي خو تر هغه وروسته به د بدامنه اجازه نه ورکوي تر هغه صحافیان او عسکری قواوی هدف کوي چې له دوی څخه یریږي نور حال د شانواز ترکزی په ریپورت کې
د امریکا غک ډیوا رادیو دی وجل شوی خبریال مکرم خان عاطف د وجنې پر اړه د محمد او د شبقدر په شمول د خیبر ایجنسی صحافیانو په شبقدر بازار چوک کې احتجاجي مظاهره کړي دا مظاهره ورستو صحافیان د مکرم خان عاطف کور ته فاتحه له ورغلل او پر دې موقع د صوبې خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین فاتحه له راغلی و هغه مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل
کزم فوج دی نو هغه مطلب چې ټارګټ دی کزم د پولیس دی هغه ټارګټ دی کزم د اف سی دی هغه ټارګټ دی او کزم د عوام دی پبلک دی که جماعتونه دی او که ممبرګا دی هم ټارګټ دی یعنی زم ټوله معاشره ټارګټ دی خو دې کې خصوصي طور سیکورټی ایجنسی او صحافیان ځکه ټارګټ دی چې دا خلک د دې خلکو نه یریږي او د دې هغه اصلي مخ چې کم دی نو خلکو ته خی
او د می افتخار حسین په وینا سواد محمد او په نور قبایلي سیمو کې کدا سي ډلې موجود وي نو هغه اوس نشته ده
د ټول نوول خبره خدای چې د متوازی حکومت ملکنډ کې ختم شو که په مومندو کې د یو قوت نو هغه په شکل کې پاتې نه دی که په خیبر ایجنسی کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دی که په درادم خیل کې د یو قوت په شکل کې پاتې نه دی په ورغزه ایجنسی کې په شکل کې پاتې نه دی او نو دا اوس د یو خاص لیډرشپ د لاندې کار کوي ګینی مولا عمر خو ویلي چې امریکای سره می خبر روان دي او امریکا وی زمام روان دي او مولا عمر ویلي چې طالبان دې کم دینو داسې اکټیویټیز نه کوي او دوی بیا هم کوي د دې مطلب چې د سنټرل کمانډ نه مانی دا سپلنټډ ګروپونه دي
صوبای وزیر زیات کړه بس دوی داسې قوتونو پر ضد به هغوی هر مقابله کوي
دا غرنګ بزنګ نه صحافیان هم زی داسې بزنګ نه عوام هم زی داسې بزنګ سکیورټی ایجنسی هم ښکار کیږي نو لحاظ زه خو بس هم دومره ویلی شم چې مونږ په دې یریګونه په شاکی ګونه مرګ یو ځل دی واده خدای له طرف نه نیټه قبوله منظوره ده په مرګ به مړ شو خدای خلکو ته لار نه پرېږدو مقابله به کوو
له دې وروسته مو د محمد ایجنسی د پرس کلب جنرال سیکرټری لیاقت علی سره خبرې وشوې نو هغه وویل پرس کلب ته فاتحه له راتلونکي هر تند دیګه غندنه کوي
مکرم صاحب شہید په سلسله کې دې د خلروانې نو کې سب تا شاعران ادیبان صحافیان سرکاري او غیر سرکاري خلک راځي فضایلی ما دې راځي او خپل تاثیرات عمومي او حقوقي شې دې رجستر کوي چې موټوري او ما سره دې هم چې ګروپ پوره شې او پوره پاتې نه لاسونه دا کړی دی درې ورځې پوره منسوګ دې
او دې پښتو ادبي کاروان باجوړ یو شاعر غړی قادر خان سیال د مکرم خان عاطف د مرګ غندنه وکړه او وی ویل
صحافیان چې کوم دینو دا د جهالت په تورتمونو کې ډیوی دي او زه د خلکو ته دا ویل غواړم چې دا ډیوی مو وجنی خدای مکه که چرته دا سیمه دغه شان په تیرو کې نورم راګیر شي نو بیا به مونږ او زمونږ ملک په دې تیرو کې ډوب شي بیا به زمونږ د خلاصېدو هیڅ امکان نه وي
او صحافیانو د احتجاج پر دوران د حکومت څخه غوښتل باید د هغوی د حفاظت انتظام دي وشي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د اسلام آباد پښتونخوا هاوس کې د افاتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم ای او د آبادکاری یوې صوبایي ادارې پارسا لخوا د فنډونو د ښه استعمال په اړه غونډه شوې په غونډه کې د بهرنیو امدادي ادارو او سفارتخانو غړو سره په دې اړه نظرونه شریک کړل شول د نورو تفصیلاتو لپاره اورو د انیلا خالد دا رپورت
پختونخوا هاوس کې د افاتونو د نظم صوبایي ادارې او د آبادکارۍ ادارې پارسا لخوا کېدونکې دستوره کې بهرنۍ امدادي ادارو او د سفارتخانو مهمو غړو شرکت وکړو په خاصو مېلمنو کې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټر غلام دستگیر خان او اډیشنل سیکرټر فضل کریم خټک شامل وو د غونډې د مقصد په حق له د افاتونو د نظم صوبایي ادارې ډایرکټر جنرال شکیل قادر خان مشال ریډیو ته وویل
صوبایي حکومت کوم یو اداره جوړ کړې و د پارسا په نوم باندې او هغه ته چې زموږ ډېر انٹرنیشنل زمګه چې کوم مرګری دي پارټنرز دي اغي ورته سپورټ ورکړو اغي ورته فاندینګ کړو وفاقي حکومت کړو پروینشل ګورنمنٹ کړو نو موږ مقصد دا دی چې اگر ټول موږ په یو ځای راغون کو اغي ته یو خداو خایو چې دا اغي کوم پروګرامونه دي په کم ځای کې دي او بل یو لارجر اډینس هم دا وایو چې دا اورګنایزیشن کوم چې صوبایي حکومت جوړ کړی دی دا یو ډیر افیشنٹ اورګنایزیشن دی او مزید کومګا صوبې لا سخه ګړه کتی شو صوبې لا د انٹرنیشنل سپورټ چې کوم دی پای کې کومو رہیسا سکیور کولی شو نو اغه مقصد هم پوره کړی دی
په دستور کې فنډز ورکونکو ادارو ته دا باور ورکړی شو چې هغوی د سواد، بونیر او ملکنډ په سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار په حق لا ډېر حد پورې په کامیابۍ سره کار کړی دی، ولی اوس هم ځینې کارونه نیمګړی پاتې دي، د کومې پوره کېدل چې ډېر ضروری دي. د پی ډی ایم ای یا د آفتونو د نظم صوبایي ادارې ویاند عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې عام تاثر دا دی چې د ډونرز پیسې کله پاکستان ته راشي نو د هغې په صحیح توګه استعمال نه کیږي. موږ دا خودل غوښتل چې د پیسې استعمال په صحیح ځای شوی دی او د سوات، ملکنډ او نورو سیمو ولس ته ترې فائده رسیدلې ده. هغه زیاته کړه
یوسی آی ډی زموږ سره دا کومک کوي چې په ملکنډ ډیویژن کې څومره سکولونه سرکاري وړاندې هغه دوباره جوړول لپاره د بنیادی صحت چې څومره مرکزونه دي یو ایس ایډ 15 میلیون ډالر کومک کړی دی او په هغه کې هغه باندې کار روان دی. دین علاوه چې د کوم خلکو کورونه وران شوي درهګیرې د لاسه هغوی ته د مکمل کور تباشوي مالک ته 1,00,000 روپۍ، د جزوی تباشوي کور مالک ته 1,05,000 روپۍ، په ملکنډ ډیویژن کې 10,000 داسې کورونه هغوی تقریبا ټولو ته د امداد چیرې د 52 جوړ سره دا ورسره شوی دی.
کله چې مشال ریډیو د پی ډی ایم ای د یوې مهمې غړي رابعه خان نه پوښتنه وکړه چې اکثر خلک دا وایي چې داسې ولسی فلاحي ادارې خپل کار په وخت ځکه نه ختمول غواړي چې د بهرنو ادارو نه نور فنډونه وصول کړي.
قدرمن اوریدونکو، د انیلا خالد د دې ریپورت باقی برخه او دا ریپورت په تفصیل سره به بلخ پرونه کې دراورو. خو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. د احمد شاه ازمینه د دې ساعت د تازه خبرونو لنډی ساورو.
د خیبر پښتونخوا په نوشار سیمه کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 پولیس ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي سویس عدالت ته ځکه خط نه دی لیکلی چې ولسمشر آصف علي زرداری ته استثناء ترلاسه ده. په پېښور کې نن خبريالان د قبایلي خبريال مکرم خان عاطف د وژنې پر ضد او خبريالان ته د ساتنې ورکولو لپاره په پېښور کې مظاهره کوي. برطانیې د شروع پر ورځ د سوریا یا شام پر ضد د لګولسو مالی بندیزونو د لاسختولو غوښتنه کړې ده. د فاټا سپورټس ډایرکټر چارواکي وایي چې سر له سبا څخه به د آل فاټا انټر سکول سپورټس ګالا په نوم د قبایلي سیمو د سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو یو میله په پېښور کې شروع کوي. بل پلو د پاکستان او د انګلستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ د 3 ورځې لوبه روانه ده. د انګلستان کرکټ لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې تر دې دمه 3 منډې جوړې کړې دي او 4 لوبغاړي آؤټ شوي دي.
دا او احمد شاه اعظمی چې تاسو ته د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او تاسو پام را ګرځوو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپل اداریو کې په کومو ادارو مهمو موضوعاتو لیکنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیلا خالد ترې مهم ټکی راغونډ کړی. راځي چې په ګاډه واورو.
مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې پر لپسې د صحافیانو وجنو لوجې دا سیمه ډېره خطرناکه شوې ده. اداریه لیکي چې لا د مشرق نمائنده نصر الله خان افریدی په وجنې کې ککړ خلکو پته نه و لګېدلې چې د امریکایي چینل ډی وی یو صحافي مکرم خان په جماعت کې د منځ دوران ووجل شو. اداریه مخکې زیاتوي چې باید حکومت د هغه د قتل پوره پلټنې وکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته ورسوي. جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د ملک په مختلفو ښارونو کې د واسا، ټلیفون یا نورې ترقیاتی ادارې د خپل ضرورت په خاطر په سړکونو او پیاده تللو لارو کې کندې خو کني، ولی بیا د هغې بندولو لپاره څه بندوبست نه کوي کوم چې د حادثې وجه جوړې دی شي. ادارې زیاتوي چې نه یوازې په پینډای کې بلکې په خبر خار کې هم د پرانستې خولې، ګټرو او کندو شکایات عام دي. باید چې متارکه ادارې په دې لړ کې فوري ګامونه پورته کړي، کنی دا کلاو ګټرې به همدغه سي د ولس د مرګ وجه جوړېږي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت صدر ته حاصل استثناء لپاره سپریم کورٹ سره د رجوع فیصله یقینا د خیارتیا کار دی، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت عدلی سره هیڅ قسم ټکر نه غواړي. اداري زیاتوي چې بیرسٹر اعتزاز احسن دا ویلي دي چې صدر ته استثناء حاصله ده او تر څو چې هغه صدر دی په هغه څه قسمه مقدمه نشي کولی کېدی. اداري اخره کې لیکي چې دا د صدر او وزیر اعظم ته د غلطو مشورو نتیجه وا چې د ادارو په منځ کې دومره کشالی جوړې شوې، ولی بیا هم دا خبره د ستاینې وړ ده چې حکومت د نازک حالاتو احساس وکړو کوم چې یقینا د ملک او قام په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر من اوریدونکو اوس درته د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه دراورو. الجزیره ټلویزیون په خپل وب پاڼه کې لیکي د پاکستان کرکټ نه د هیواد د سیاست حال معلومې دي شي. د پاکستان کرکټ لوبه کې د منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم موجود دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورس پاڼه لیکي افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغانو کې درې چنده اضافه شوی او د معلومو ناروغانو تر څنګه کېدی شي چې د پټو ناروغانو شمیره هم زیاتوي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د ګلې حسن اورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه یو مقاله کرکټ او د پاکستان سیاست تر سرلیک لاندې خپره کړې. مقاله کې راغلي چې د کرکټ کارپوهان دود شوی خبره کوي چې کرکټ په هند کې مذهب دی، خو د پاکستان کرکټ لوبډلې سره سره د پاکستان سیاسي، سماجي او اقتصادي حالت هم خنه دي. د پاکستان کرکټ لوبډلې نه د پاکستان د سیاست حال معلومې دي شي او دا خبره سرګند ده. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سریلانکا کرکټ لوبډلې برید سره د هیواد د کرکټ لوبې لپاره محفوظ پاتې نه شو. دې برید ډېر حیران هم کړل. په دې برید کې د مذهبي توندلارو د لاسوهنې خبرې رد شوې. دې برید سره د ورپکېتو پر ضد د نوې لارو اختیارولو باندې سوچ شروع شو. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې لیکي د پاکستان کرکټ او د ریاست پرتله کولو کې زیاتره خبرې منفي نه دي، بلکې د کرکټ لوبډلې خ اننګز هم لوبولې دي او پاکستان ریاست هم په دې سیمه کې په ځینې وختونو کې د خ لوبي مظاهره کړې ده. د پاکستان کرکټ لوبډله اوس د 13 کروڑ ولس استازیتو په ریښتیا کوي او هغه ځکه چې اوس په دې لوبډله کې نه یوازې د لاهور یا کراچۍ لوبغاړي دي، بلکې د ټولو سیمو سره تعلق لرونکي په دې کې لوبه کوي. الجزیره ټلویزیون په مقاله کې زیاتوي چې تر څو به دغه مثبت پرمختګونه پر ځای پاتې شي، په دې رستو کې د ګین ګرولو لانجه یا لوبه خرڅول یا لوبډلې ترمنځ اختلافات او خبرې رامخې ته کېدی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر مخ زیاتېدونکو کیسونو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د کلونو وروسته په 2010 کال کې د پولیو یا ګوزن په ناروغانو کې کمی راغله او دا شمیره 15 ته راورسیده او د روغتیا نړیوالې ادارې افغانان هیروګان وګرځول، خو تیر کال دا شمیره 3 چنده سیوا شوه او د افغان د صحت د وزارت تر مخه شپږ اویا کسان د ګوزن ناروغي کې اخته دي. د صحت کارپوهان وایي د خبرې نه څرګندېږي چې ډېر زیات پټ د ګوزن ناروغان هم موجود دي. ورځپاڼه لیکي د کلونو خواري وروسته اوس یوازې د ګوزن ناروغي په افغانستان، پاکستان او شمالي نایجیریا کې پاتې شوی او هر کال په ناروغانو کې اضافه کیږي. بلخوا د صحت نړیوال ادارې وایي هند کې د تیر کال د ګوزن یو ناروغي هم مخې ته نه دی راغلی او د هیواد د ګوزن ناروغي نه ځان خلاص کړي. ورسپان لیکي په پاکستان او نایجیریا کې ځینې سخت دریزه علما د ساسکو ورکول د مغربي هیوادونو سازش بلي، خو طالبان په دې کې څه کار نه لري. په افغانستان کې د ګوزن د ناروغي ځینې ټیمونه د طالبانو د مشر ملا عمر لاسلیک هم ځان سره ګرځي چې د پولیو ساسکې ورکول سره هیڅ قسمه زیان نه کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر مون اوریدونکو د نړۍ په حال کې مو د شام د حال نه خبرو. په داسې حال کې چې راپورټونه وایي د شام لپاره د عرب لیگ ماموریت په دغه هیواد کې د 13 لسو میاشتو راهیسې د روان تاوتریخوالي په ختمولو کې پاتې راغلي. برتانیا د شام خلاف د لګول شو مالی بندیزونو د لاسختولو غوښتن کې شوې ده. امریکا بیا په عین حال کې شام رژیم د بهر د وسلو د ملاوېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د واشنګټن زمون همکار هن با چهره کوي.
فرانس پریس جانز د امریکای چارواکو په حواله لیکي چې پاکستان ورته ویلي د اوباما انتظامی د غلول پوله چارواکي تر هغه چې د دې هیواد د پارلمان کمیټې له امریکا سره د پاکستان اړیکو ته له نوي سره کتنه بشپړه کړې نه وي، باید پاکستان ته سفر ونه کړي. د امریکا خارجه وزارت ویلي ښاغلی ګروسمن به د جمعې په ورځ هند ته لاړ شي چې د جانز په خبره ګڼ شمېر پاکستانیان بیا په افغانستان کې د هند زیاتېدونکو نفوذ له امله خوشاله نه ښکاري. د یاد وزارت ویان دی وکټوریا نولند د واشنگتن خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې نغواړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن هند ته د سفر په ترڅ کې پاکستان ته کوم پیغام ورکړي او ټینګار وکړ چې موږ غوښتل چې سیمه ته د نوموړي د سفر پر مهال هغه د اسلام آباد له چارواکو سره هم لیدلې وي. میرمن نولند غره زیاته کړه چې پاکستانیان د مهال له امریکا سره خپل اړیکو ته په ډیر دقت سره ګوري او موږ یې غوښتل چې دغه عملی تر بشپړېدو پورې ورته وخت ورکړل شي، کوم چې ورسره موږ ومنله. نوموړي د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د هند حکومت د هڅو د ستاینې په کولو وویل چې دغه هیواد تر دې مهاله له افغانستان سره د څه د باندې 2 بلین ډالر مرسته کړې او ژمن دي چې د افغان سرتیرو او امنیتی ځواکونو د تربیې په پروګرامونو کې هم غټه ونډه ولري. میرمن نو لین همداراز باور څرګند کړ چې هند د افغانستان لپاره د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په یقیني کولو کې مهم کردار لوبول شي. فرانس پریس ایجنس لیکي تر هغه وروسته چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د تیر کال د مئی په میاشت کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې ووژه، د دې هیواد له امریکا سره اړیکې د کړکې ښکار شوې. ورپسې بیا هم د تیر کال د نومبر په 26مه چې د ممند په قبایلي سیمه د ناټو د هوایي بریدونو په ترڅ کې سلیریش پاکستانی عسکر ووژل شول، د دواړو هیوادونو په تعلق کې نور درزونه پیدا شول. پاکستان دا مهال په افغانستان کې میش د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تیریدونکي دوه مهم اکمالاتي لارې تړلې دي، او هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکایانو بعد پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو له دوی بیرته اغسته دی. دا جانس په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا غواړي د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه یو د پام وړ شمېر امریکایي سرتیري وباسي، او له طالب وسلوالو سره د افغان حکومت په مشرۍ د خبرو د یوې نوې لړۍ په پیلولو د شاوخوا یوې لسیزې دغې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یو شمېر امریکایي چارواکي په دغه لړ کې د پاکستان د کردار په اړه اندېښمن دي چې وایي د دې هېواد استخباراتي ادارې د افغانستان دننه له اسلامي افراطیانو سره نږدې اړیکې لري. ټاکل شوی چې د نوې ډیلی له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره د خالی پورس کابل ته لاړ شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟ هر جمعه دا سهار 5:30 بجې او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
د قبایلی سیمو لپاره د فاټا سپورتس ډایریکټریټ چارواکي وایي چې سبانه به د آل فاټا انټر سکول سپورتس ګالا په نوم د لوبو یو میله په پیښور کې شروع کیږي. دا چې په دې کې به کومې لوبې ترسره کیږي او قبایلی طالب علمان ورته څه تیاری کړې ده، په دې حقله حال راکوي د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری.
د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټریټ په وینا سبانه به د غونډې قبایلي سیمې په کچه باندې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو دپاره د آل فاټا انټر سکولز سپورټس ګالا په نوم په پیښور کې د لوبو یو میله پیل کیږي چې په دې کې به د بیلابیلو قبایلي ایجنسیو او نیمې قبایلي سیمو هغه لوبډلې برخه اخلي چې د خپلې ایجنسۍ په کچه یې دغه لوبې ګټلې وي. د دوی په وینا د لوبو په دې میله کې به د فوټبال، والیبال، کرکټ، باسکټبال، رسکشی او اتلیټکس لوبې ترسره کیږي. دا چې دې لوبو دپاره څه تیاری روان دي او لوبغاړو ته به پکې کوم ډول اسانتیاوي ورکول کیږي، په دې حقله باندې د قبایلي سیمو د لوبو د هلو ځلو مشر یا ډایریکټر سپورټس فاټا فیصل جمیل شاه مشال ریډیو ته وایي: د آل فاټا انټر سکولز سپورټس ګالا په نوم د لوبو په دې میله کې د خیبر قبایلي سیمې د جمرود های سکول د لوبو استاد یا فزیکل ایجوکیشن ټیچر ایاز رضا اپریدای وای چې د دوی سکول به هم پکې برخه اخلي او د خپل لوبغاړو تربیتی کیمپ هم لګولای دی.
د خیبر ایجنسی تحصیل جمرود ګورنمنت های سکول نمبر 2 جمرود با د اباله شروع کیدونکو فاټا ګالا کې د خیره طرح د کرکټ، باسکټ بال، والی بال او اتلیټکس کې د شرکت لپاره لوغت کوم ګرندی دې خیر سره او خط یې شروع را اوس موږ جمهور سپورت کمپلیکس کې د لوبو د تیارو لپاره ټیم لګولې کم میچ نن ما دیګر اختتام کیږي او خیر سره سبا وی بال میچ موږ به د هیپا فشار خلاف په کوم سپورت کمپلیکس کې لوبو.
او د جمرود های سکول د کرکټ لوبي کپتان عمران افریدی وای چې دوی ورته ښه تیاری نیولې دی او ډیر خوشاله دي چې د لوبو په دې میله کې برخه اخلي. د قبایلی سیمو د لوبو د ډایریکټوریټ په وینا دغه لوبې د امنیت د خرابې وضع له امله ډېره موده پس پیل کیږي او قبایلی زده کوونکي پکې ډېر په شوق سره برخه اخلي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوښ
ما زیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو تاسو لپاره یو شمیر هفتوار پروګرامونه لري چې پکې تاسو ته د کلتوري او ادبي معلوماتو ترڅنګ نور د ژوند چارو معلومات هم درکوي لکه چې روخانه مستقبل د کې شک نشته چې قبایلی سیمه او د پښتونخوا په وروسته پاتې برخو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي خو چې څوک مهنت کوي نو دغه خوندونه لارې کې لارې نشي بندولې. د نن ورځې په روخانه مستقبل کې هم دغه ډول یو شخصیت ډي آی جی ډاکټر فصیح الدین مشال ریډیو سره خبرې کړي. نو موړي د نور اعلی تعلیم ترڅنګ د جرمونو په مطالعه کې خصوصي تعلیم ترلاسه کړي او د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د جرمیاتو په موضوع لیکچرونه ورکړي دي. نور تفصيل په روښانه مستقبل کې. کارپوهان وایي د پښتنو په سیمو کې تر ټولو لوی مسله د تعلیم کمی دی. که دغه سیمو کې تعلیم خور شي نو نورې ټولې مسلې هوارول به یې ډېر اسان شي. خو که یوې خواته په سیمه کې د تعلیم سہولتونه د نشت برابر دي نو بلې خواته د نوي کول ځنې خلک د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې وړې وړې مسلې هم ځان ته لوی غرونه ویني او مهنت او همت نه کار نه اخلي. ګنینو هم دې سیمو کې داسې خلک شته چې د دغه ټولو مسلو باوجود یې لوړ مقام ته ځان رسولې او د خپلې کورنۍ او قام شاملې جګه کړې. ډاکټر فصیح الدین په دغه خلکو کې شامل دي چې د ژوند کومې څنګه تورغلې نو پکې یې نوم ګټلې. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نوم وړي وای
اول خو زه اوریدونکو ته سلام وایم. زما پیدایش په تخلیه کې شوې دي. پلار مې د دیرو او د ماندل قوم سره تعلق ساتو د اوتمار خیل په ټاکه قبیله کې. په تخلیه کې آباد شو د 15 کال نه او ابتدایي سکول مې د تخلیه په سکولونو کې ویلې چې یو تاریخي مقام دی او دا غزه کندرات او کباب ډیر مشهور دي. د مردان په ضلع کې پوره تحصیل یې اوس هغه په ګورمنټ های سکول تخلیه کې مې سبق ویلی د لسمه پورې. بیا زه په سکول کې فرسټ راغلی وم اول پوزیشن مې ایګورس کالج نه په شپږ اتیا یم کې لاړم میډیکل کالج ته. خیبر میډیکل کالج نه مې په دوه نوي کې ایم بی بی ایس وکړو.
په دې پوښتنه چې ډاکټري یې ولې پریښوده او وړاندې په کوم ډګر روان شو نو موړی وای
خدای شته ډاکټرۍ سره فکری طور باندې دلچسپی زیاته نه وه ځکه چې ما به د ادب او د سیاسیاتو کتابونه ډېر کتلي او د مذهب نو چونکی په پاکستان کې یو امتحان دی چې سنټرل سوپیریر سروس ایگزامینیشن یا د سی ایس ایس امتحان ورته وایي د مقابلې امتحان. هغې کې ډاکټر هم تللی شي انجینیر هم تللی شي او نور چا چې ایف اے بی اے ایم اے کړي دا کسان هم تلی شي. ما د هغې کتابونه را واغستل او کال یو نیم چې کوم دی نو په خپله توګه باندې د ایم بی بی ایس نه پس پړی وکړه او سبق مې وویل تاریخ، اسلامي تاریخ، د هندوستان تاریخ او د پولیټیکل ساینس سبق مضمونونه مې پکې واغسته او په هغې کې ډېر لازمي او سبق یې اختیاري. نو هغه امتحان نه پس پولیس سروس آف پاکستان یعنی پی ایس پی ګروپ ته لاړم او سی ایس ایس مې وکړو په څلور نوي کې.
ډاکټر فصیح الدین وایي که څه هم سی ایس ایس یې په اوچتو نمبرو پاس کړو خو ښه به دا وه چې د وړاندې نه یې د ډاکټرۍ پر ځای د آرټس یا سوشل ساینسز مضمونونه ویلي وي. نوموړی په دې اړه وایي
په دې ملک کې یو بدقسمتي ده چې هر سړی میډیکل ته زور کوي چې یاره دا بس د پیسو مشین به یو خو په هغه زمانه کې بل خلکو دا وي چې د ساینس تعلیم ویلې دا آرټس تعلیم ورته لږ د سیقت ښکاره کېدو یاره د ساینس ویم لکانو هم په یو بل باندې دا دغه کوي چې یاره ما خو په ساینس کې داخله اغوستې او ته خو آرټس کې پاتې شوې بلکې لږ د خندا نه به وتې چې دا خو ارټي دي یعنې آرټس وي. بیا د هغې دار چې که ته تاریخ یا ادب دا سیزونه ووایې نو په دې باندې په دې ملک کې څه نه ملاوېږي زیات نه زیات د سکول استاذي شي یا به په این جي او کې څه نوکري کې یا چېرته به په کلرکي ملاوېږي خو لیکن یو د مقابلې امتحان داسې شته چې هلته هر سړی تلی شي.
نوموړی وایي د زیاتره طالب علمانو په څیر په خپله هم د کورنۍ لخوا ډاکټر جوړېدلو لپاره مجبور کړی شوی و.
زما والد صاحب چې و هغه لدی بخیاري وي چې زما بچی دې ډاکټران او انجینران جوړ شي ځکه چې دا هغې خیال ده چې دا ورې شعبې دي په هغه زمانه کې به اوس هم ډېرو حدو پورې د میډیکل شوق ډېر زیات وي اوس خو په زنانو کې هم ډېر زیات راوتلی او دا پرایویټ میډیکل کالج هم داسې جوړ شوي دي. زما دوا ماماګان ډاکټران دي او غټ سپیشلیسټان دي. نن سبا زما مشر ورور وی چې یاره چې کلم دوه ماماګان ډاکټران دي نو زمونږ په کور کوم دوه ډاکټران په کار دي. زما مشر ورور ډاکټر دی نو داسې باندې اتفاقي ورته ووایي یا په زور ورته ووایي ګنې زما خیال دا و چې زه به پی ایچ ډي کوم او زه به د اسلامي علوم او تاریخ او دا جدید علوم دا به ګورم. زما زیات رجحان چې دی هغه ریسرچ طرف ته و.
ډاکټر فصیح الدین زیاتوي ځوان کول او په خاص توګه د هغوی کورنۍ له پکاروي چې کومې شوبې سره طالب علم شوق لري هغه کې د داخله واخلي. په دې پښتنه چې د ډاکټرۍ نه پاس د سی ایس ایس او پولیس نوکرۍ سره یې د وړاندې تعلیم کولو شوق شته او که څنګه هغه وایي
د ارینه پښتو ښوالو سکاله کیږي چې زه په پولیس کې ما خو زما د تعلیم یو بل سلسله دا ده چې زمونږ خو په اکیډمۍ کې ډیر سبق ویل کیږي بیا د پولیس په اکیډمۍ کې خاص سبق کی خو ما په خپل خواهش باندې یا جذبه باندې او صورت وایي چې وزګار به مو د بلوچستان کې چې زما کله نوکری وه په اول اول کې د اسیسټنټ سپرنټنډنټ اف پولیس نو هلته نه مې څوارلسم وکړو او عمرانیات سوشیالوجي او ادب مې پکې ووایو او بیا مې ایم اے پولیټیکل ساینس وکړو چې په هغې کې زه د پېښور په یونیورسټۍ کې و غالباً اول نه یا واحد قسم چې د پرایویټ امیدوارانو نه فرسټ پوزیشن اخیستی وو په یونیورسټۍ کې او ماته د ګورنر د طرف نه ګولډ میډل ملاو شو او چې کله موزګارې ما نو څنګه سبې ما راغې ما نو بیا مې ال ال بي هم وکړه کوم چې درې کاله کورس دی او د قانون د ډیګري مې د ملازمت دوران کې اسې.
ډاکټر فصیح الدین چې د بیلابیلو څانګو اعلی تعلیم لري وایي د جرمونو یا جرمیات مطالعه کې خاص مهارت ترلاسه کړي. د دې شوبې په اړه نوموړي مشال ریډیو ته داسې ویل
کرمینالوجي یا د جرمونو علم یا علم الجرائم یا جرمیات دا عمدغه رنګ یو عمراني سماجي علوم شوبه ده څنګه چې دا سوشالوجي عمرانيات یا اقتصادیات دي. دا یو شوبه ده نن سبا خدا په دنیا کې خصوصا د دویم جنگ عظیم نه پس ډیر زیاته پھیلاو شو او په مغرب کې خود دې خپل خپل ادارې دي په یو یو یونیورسيټي کې انسټیټیوټ اف کرمینالوجي په اکسفورد کې کیمبرج کې د امریکای په هر یونیورسيټي کې شته بلکې په حکومتي ادارو کې شته او د ډیرو ملکونو په پولیسي اکیډمو کې ما طالبان د شلو نه سیوا پولیسي اکیډمو کې ما په دنیا کې کتلي چې هلته شته.
نو مولي نه مو پوښتل چې د پاکستان موجوده مسلو ته په کوم نظر ګوري.
زمونږ د ملک یو غټه بدقسمتي ده چې زمونږ پالیسیان چې دي هغه د تحقیق په بنیاد نه جوړیږي بلکې په سیاسي نارو باندې جوړیږي د علم د کمی له وجې نه من چې وکړ کلپ چوایو پس ته چا په ځل کې چې سراي شي غوړ کی او د غیر لپاره دلایل وزنی نه تحقیق وزنی نه په بار ملکونو کې پالیسۍ د تحقیق په بنیاد جوړیږي زمنګ په ملک کې چې د نن به ارامي ده د دې وجوهات خو ډیر دي لکه چې د جرمونو وجه یو نه ده او اوس په دې د جرم یو نظریه افاقي یا بین الاقوامي نظریه نه منل شوی د دې معاشي وجوهات هم دي اقتصادي او سماجی دي نفسیاتي دي نفسانی دي بیر وجوهات سیاسي دي
په دې پښتنه چې په نړۍ کې خو یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم شته او ولسی خپ امن کې ژوند کوي پاکستان کې دومره نه آرامي ولشتون لري هغه وای
چې دا زمونږ خو سلو تاریخي جذباتي قوم یو چې کارتون په ډنمارک کې شاشي نو موږ دلته کورونه ورانو او کنه په نیدرلند کې څوک ممبر د پارلیمنت خبره وکړي د قران او حدیث خلاف نو د سعودي عرب نه به امه کې موږ دلته کې پرودونه معنی د یو بل دکانونو لوټ کړي په دې کې یو خو زمونږ مقامی سیاسي خبري هم شامل دي وجه دا ده چې زمونږ د دې قوم د پسماندګۍ او جهالت نه زمونږ د بازي خلک ډیره زیاته فائدہ چوتي او په ورو ورو خبرو په مونږه کې دا چې جذبيره پیدا کی چې سلوکونو تر اوسه په دې کې ډیر زیات سیاسي وجوهات هم دي ځکه چې ما یو تحقیق په دې کړو د دین لړ مثال دا ټول ستاسو سوال به په دې کې حل شي چې په 2003 کې 2006 کې د کارتون ایشو د توهینامیز حقو په اړه کې چې کوم جلسي جلوسونه اوتلیو هغه چې کوم سیاسي پارټو کول هغه په سن 2008 کې اتم کې په حکومت کې بیا چې بیا خاکیرا لرو هغه خلکو هغه احتجاج نکو بیا هغه خلکو کوم چې په تیر وخت په حکومت کې
ډاکټر فصیح الدین وای جرایم د نړۍ په هر ملک کې تر یو حد شته خو کواکداران او مشران یې مخلص او اهل وي نو مخنیوي یې کېدل شي
دلته د قانون نفاس چې له هغه کې ډیر زیاتې مسلې دي او زمونږ په ملک کې پولیس یا نور ادارې چې دي هغه دومره قابل نه دي دومره اهلی نه دي او نه د هغوی سره هغه تحقیقات شته هغه پالیسۍ شته چې هغه د تحقیقاتو په بنیاد جوړ شي نه ورسره هغه وسایل شته او غټه خبره داده چې ډېر زیات کرپشن دی پکې او نه پکې هغه ویلیم شته هغه نظر شته چې که په خپله نه ورځي نو د بل چا نه دي زده کړي د امریکې لندن نه دي ځان پوه کړي د دام پکې ډېر کم نه هر سړی افسر چې راځي یا سیاستدان راځي هغه خپل وخت تیر کا او خپل کور آباد کا او ځکه او دا دنیا او دا مسائل چا حل کړی دي چې موږ دا یو عمومي غونډه رویه جوړه شوې ده چې په خپل وخت کې او چې ما ته پکې خیری او بس د بل سړي له حقوق وانه چې ما ته خیری په ستاسو طریقه ما وخت تیر شي
ډاکټر فصیح الدین چې په خپل هم قبایل دي د متحده عثمان خیل قبایلو سرپرست اعلی دي په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو په اړه وایي
هر اصلاحاتو نه پس قانوني قوت نافذ نه او ورسره مالی وسایل نه هغه اصلاحات همیشه ناکامي لکه په پاکستان کې چې د پولیس ریفارم د پولیس اصلاحاتو تجربه وشو دا اوس چې کوم اصلاحات شوی دي نو ما ته خو حقیقت کې دا په ذاتی حیثیت کې دا خبر کومه چې دا خو ما ته اسی یو د کوشلخګاری دا په فارغه کې ریفارم اسی یو شوشه ده قبایلو ته صرف یو چیف اف آرمی سټاف زیره زی او په مومندو ته یو کباجور تی چالتا هغه ګرځي او خود سکیورټی لاندې باقی ما یو سیاستدان ونی لیدل چې اقبایلو تلاشي ما د یو سیاسي پارټي والا خلک نه دي لیدل چې هغه په انبار کې یا په وزیرستان کې یا په اورګزی کې یو غونډه کړې ده یا الټی ممبر سازي کړې ده یا د صافی تحصیل ته تللی دی یا د قضافی تحصیل باندې ورته تللی دی
په اخر کې نو موله د پښتنو په نوم او په خاص توګه د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وای
زه یو خبره ټول خلکو ته کوم چې هر سړی دی د خپل خپلې حصے کارو کې کسو کو طالب علم دی نو اگر په تعلیم توجه ورکړي او کسو پېښور دی او فنکار دی او کسبګر دی ادي په خپل کسب باندې توجه ورکړي زمونږ په دې ملک کې د بدقسمتینا اول بزانیات کوم بیا به بل یاد کوم چې چون کې د سپیشلایز د ماهرینو کمیری نو په مونږ کې هر څه د هر شي ماهر دی او د مذهب نه ونی شي تر د سیاست پورې او د سیاست نه ونی شي تر د بیرل قومي جنگونو پورې مونږ هر څه د هر شي ماهر یو کوم مونږ چرته د خپل ځان ته وګورو چې یره زده سم ماهر ما او په خبرو خبرې وکړو او د بل په کار کې کار پریږدو نو دا به یو ډېر غټ کار وشي. زه دې انتظار ما دې ماشومانو الکانو جینې کور ته چې تاسو د یوویشتمې صدۍ چیلنجونه باندې ځان پوه کوي او چې چېرته موقع ملاویږي نو د خپل فن په باره کې چې کوم اهم کتابونه دي، نوي نوي ایجادات دي، نوي نوي رسالې دي، نوي نوي ویب سایټونه دي، هغې ته ځان ورسوئ او ځان پوه کړي چې دنیا کوم ځای ته ورسېده او موږ چېرته ولاړو.
تاسو د ډی آی جی پولیس ډاکټر فصیح الدین خبرې اوریدئ چې د نوي کول نه یې د مهنت د لارې خپل مستقبل د روښانه کولو غوښتنه کوله. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
اس ام اس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.